شي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ترهګرۍ پر ضد حکومتي غفلت پاړه د غړو د نیوکو په د پولیو په پاکستان کې د کرپشن او په قبایلي سیمو کې د عمل لپاره د هلو دلو ترڅنګ په یو شمېر نور سیمه ایزو نړیوالو کورونو موضوعاتو راپورونه مرکه او څېړنې واوري د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به اسرار عالم مومند د ځوانانو غږ خبرونه هم واوري خو اول ورځو اسرار ته چې خبرونه ته واوري
بمبې د مهم خبرونو لنډیز وسلوالو طالبانو په کابل کې نن په یو ودانۍ یا کمپاوند برید کړ چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې اته کسان د تشدد په تازه پیښو کې وژل شوي او په سیمه کې کړکېچ لا هم دوام لري. او د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي چې دی به په مصر کې د پخلاینې لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي. وسلوالو طالبانو په کابل کې نن په یو ودانۍ یا کمپاوند برید کړ چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. دغه ودانۍ یو بهرنی کمپنۍ ناټو ته د سامان د سپلای لپاره کاروله. په وژل شوو کې نیپالیان او دوه ولسی وګړي شامل دي. پولیس وایي اړومبې د کمپاوند دروازې مخې ته موټر ځانمرګي برید وشو. له هغې وروسته وسلوالو د ودانۍ په ساتونکو ډزې شروع کړې. د پیښې په ځای کې د کابل د پولیسو مشر محمد ایوب سالنګي خبریالانو ته ویل چې برید کوونکي وژل شوي دي.
سه نفر انتحاریا کشته شده.
نوموړی وایي د نن ورځې په برید کې درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي او د هغوی خودکش جاکټې ناکاره کړل شوي دي. بل ځان وژونکي یو ګاډی تباه کړی دی. دوه ډریوران وژل شوي او پنځه نور چوبل دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغې مخته راغلی چې د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي دي. په تېره یوه میاشت کې نږدې 300 ملي او سیمه ییز پولیس د طالبانو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د بېګا شپې راهیسې اته کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه پیښې د ښار په نوې کراچۍ، الفلا، مومین آباد، بلدیا ټاون او د شلتی په سیمه کې مخې ته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د سنی تحریک درې، د اهل سنت والجماعت ډلې دوه او د جماعت اسلامي یو غړی شامل دي. بلې خواته د کراچۍ د بلوڅو په ګڼمیشته سیمه لیاری کې درې ورځې مخکې د وژل شوي باکسر ثاقب بلوچ د وژنې پر ضد پرون د سیمې خلکو د رینجرو د مرکزي دفتر مخې ته مظاهره کړې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کړي. بلې خواته د علي آباد د ځانمرګي برید د مړو شمېرو یو دېرش ته رسېدلی دی. پرون له مشال ډیو سره په خصوصي خبرو کې د بلوچستان وزیر اعلی ویل چې د ځانمرګي بریدونو مخنیوی کول له ګران کار دی، خو نوموړي ویل چې چارواکو ته یې امر کړی د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دي ګامونه واخیستل شي. نوموړی وایي د بدقسمتۍ نه د ځانمرګیو بریدونو پیښې داسې دي چې کیدای شي امنیتي ادارې هم په مخنیوي کې ناکامه وي. نو موږ به خپل ټول وسایل کاروو چې دا رنګ د ترهګرۍ مخنیوی وکړو. بلې خواته د کوټې په علي آباد کې د اتوار په ماښام ترسره شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېر یو دېرش ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن یو ځل بیا پر حکومت زور راوړی چې د ترهګرۍ خلاف خپل موقف په ډاګه کړي او د دې د مخنیوي لپاره دې یوازې مرکز ذمهوار نه ګرځوي. پرون په اسمبلی کې د پیپلز پارټۍ غړي نګهت ورغځي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد مزمتي قرارداد راوړل شي.
دا وایي د ترهګرۍ په ضد یو مزمتي قرارداد راوړی شي، ځکه چې دا خلک زمونږ بچی او زمونږ خزی وجنی. مونږ د داسې پیښو صرف غندنه نه کوو، بلکې دا وایو چې دا خو نه انسانان دي نه مسلمانان دي، بلکې صفاق قاتلان دي.
دا وروسته له هغې چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد د مزمتي قرارداد راوړلو څخه ډډه کړې ویلي دي چې تر څو مرکزي حکومت خپله پالیسي نوي بدله کړي تر هغې د ترهګرۍ مخنیوی نشي کېدی. افغان چارواکي وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بنو چارو د وزارت مرستیال وزیر ارشاد احمدي رایټرز خبري ایجنس ته ویلي دا غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوزی سره په کتنه کې کړې ده. خو د پاکستان د بنو چارو وزارت وایي چې د سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ په دې کتنه کې طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع نه ده پورته شوې. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي دي که طالبان له دوی سره خبرو ته آماده نه شي نو په قطر کې به یې دفتر وتړل شي. د ګل پر ورځ کابل کې ناوخته یوه خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې د سولې د علي شورا مشر صلاح الدین ربانی وویل
قطر پروسه ناکامه شوې ده. په داس حال کې چې د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې لوحه او بیرغ دې ترکوز شي، هغوی وسلوال مخالفین د بیرغ او لوحې له لرې کېدو وروسته اوس په مشورو لګیا دي.
ربانی دا خبرې وروسته له هغې کړې چې د اسلامي جمعیت ګوند نوموړی د خپلې موقتي شورا د مشر په توګه وټاکه. د مصر ولسمشر محمد مرسی وایي چې دی به په مصر کې د پخلاینې لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي. د ولسمشر دفتر دا بیان نن سهار وختي وروسته له هغې خپور کړی چې پرون په اوس په مصر کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره سیاسي ګوندونو ته 8 ساعته مهلت ورکړی وو. پوځ وویل چې که داسې ونه شي نو پوځ به یې د پای ته رسولو لپاره مداخله وکړي. ولسمشر مورسی وویل د پوځ د الټیمیټم خطر دا دی چې د ابهام باعث کیږي. د اپوزیشن اصلي ډلې ملي نجات جبهې له مورسی سره د خبرو احتمال رد کړی او بیا ویل د ملي نجات د جبهې ویان سامیا شور وایي د ملي نجات جبهه له خلکو غواړي چې په هیواد کې سوله ییزو غونډو ته دوام ورکړي او د ملت د ساتنې د خلکو د یووالي او ملي امنیت لپاره د پوځ د وفادارۍ او د دوی پر سپیشلي دنده زموږ بشپړ باور څرګند کړي. په همدې حال کې د مصر دولتي خبري اجانس رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د بانو چارو وزیر محمد کامل له خپلې دندې استعفا ورکړې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار بابک ویلي چې څوک هم د ترهګرو لپاره جواز ګوري نو هغه ملک سره غداری کوي. وزیر اعظم نواز شریف د کرپشن پر ضد ګامونه پورته کوي خو د ترهګرۍ باړه بس کوي او کنه
بدامنی یا لانډ آرڈر کی صورتحال یا ٹیررزم کو الگ میٹ کیا جا رہا ہے.
د شفقدر سره تعلق لرونکي د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکول د کمپاین کارکونکي سستون زیلري
هغه څنګه خو د چانه قرض وکړ او که تن خرج هم نه پاره قرضول کې لار سي دیارې اندر یان فاتح سي د صرف زمون د سنا یو نیم د دا غو گزاره دي خو زمون نه د سي ډیر خلک څه چې هغه صرف او صرف د تن خاطه کاتي.
خبرې سیمې افغانستان او نړۍ مهم د پامن دي وستي د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو تاسو نه خپني اوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا شمله کې یو ځل بیا په صوبه کې د ترهګرۍ پروان لړۍ سخت بحث وشو او د صوبایي حکومت نه غوښتنه وشوه چې ترهګرۍ خلاف خپل یو سرګند موقف فروړي او وفاقي حکومت دې یوازې د دې ذمہوار نه جوړوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
دا پیښور بډبیره کې د 14 او بیا پیښور خار کې د پولیس چارواکو په ډزو وشتلو خلاف د پاکستان پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل پارټي غړو په صوبایي حکومت باندې نیوکه وکړه چې یو خوا په صوبه کې ترخګر بیګنا خلک او امنیتي ځواکونه وژني خو بل خوا صوبایي وزیران په دغه بیان ځان خلاصوي چې امنیت راوستل او دغه جنگ ختمول خو د وفاقي حکومت کار دی. د پیپلز پارټي خزینه غړي نګت یاسمین اورغزه د حکومت نه خواس وکړو چې ترخګر پزد یو مذمتی قرارداد راوړي
کې دهشت گردی کے خلاف جو ہے تو ایک مذمتی قرارداد آئے
دا وای د ترهګرۍ په ضد دی یو مذمتی قرارداد د اسمبلی په فلور راوړی شي ځکه چې دا خلک زمون فورسز وجنی زمون بچی او زمون خزی وجنی نو مونږ دی ولی غلی پاتې شو. مونږ د داسې پیښو په سخت ټوکی کې غندنه کوو او صرف غندنه نه کوو بلکې دا وایو چې دا خو نه انسانان دي نه مسلمانان دي بلکې صفاق قاتلان دي.
یا نه مسلمان ہے یا نه انسان ہے یا صرف صفاق قاتل انسان ہے.
خدادی په جواب کې د تحریک انصاف لیډر او صوبائی وزیر شاه فرمان اویل چې د ډرون په حق لخوا څوک کوم خبره نه کوي د کوم په وجه چې د ملک دننه دغه ترخګری مخې ته راغلی ده. خبر اتری پکار دی دواړه اړختا پاکستانیان مری خو ماته په دې خبره هم ډیر افسوس دی چې اوسه پورې په دې هاوس کې هیڅ چا هم د ډرون بریدونو خبره نه دوچې تکړه چې د ډرون په وجه څومره خلک مری او څومره ماشومان مری او د صوبایي حکومت د اختیار کې چې څومره کار راځي نو هغه به مونږ کوو خو خارجه پالیسی خو د وفاقي حکومت لاندې راځي او مونږ یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته وایو چې زر تر زره د هیواد خارجه پالیسی بدل کړي. خو بیا د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وویل چې تر سو پورې به د پښتنو په خاوره بی ګناه خلک مري او تر سو پورې به صوبایي حکومت د کام په سترګو کې خاورې اچوي. د وویل پکار ده چې صوبایي حکومت د ترهګرۍ په ضد یو څرګند موقف سره راشي نو ټول سیاسي ګوندونه به ورسره ملګرتیا وکړي. د یادونه ده چې ترهګرۍ په ضد د عباس کې جماعت اسلامي وزیرانو او غړو د څه قسم برخې کولو نه ډډه وکړه. خو بیا د جمعیت علما اسلام فضلرحمان ډلې پارلماني مشر وویل چې صوبایي او وفاقي حکومت سره سره ټول سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په شریکه کینی او د دې جنگ خاتمې دپاره یو واضح تګلار او پالیسي جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وفاقي سیکرټریانو او حکومتي ادارو مشرانو ته ویلي دي چې په کرپشن کې ککړ افسرانو پر ضد دي نه صرف ګامونه پورته کړی شي بلکې د هغوی قراردادونه دي او د هغوی ټول افسرانو فهرستونه دي هم وزیر اعظم دفتر ته راولېږي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ټولو وزارتونو او ډیویژنونو سیکرټرانو او نورو حکومتي ادارو مشرانو په نوم لیږلې شوی خط کې ویلې شوی دی چې نا اهله کرپشن کې ککړ او ولس سره غیر مناسبه رویه لرونکو اهلکار دې په فوري توګه د خپل عہدو څخه لری کړي او یا د دوی کنټریکټ منسوخه کړي. په خط کې زیاته کړې شوې ده چې سرکاري محکمو نه دې په هر حال کې د کرپشن خاتمه وکړي شي او په دې هدایاتو د عمل درآمد نه دما با خبره وساتلې شي. مشال ریډیو چکلا د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر ظفر لیشانه او پختل چې اقتدار کې دراتلو نه وړاندې مسلم لیگ نون به دا دریز لرلو چې په اقتدار کې دراتلو وروسته نه صرف د ملک نه بعد کرپشن خاتمه وکړي بلکې امن او امان وځخه کول او ترهګری خاتمه لپاره به هم کوټلي ګامونه پورته کوي. خو تر دې دمه د مسلم لیگ نون لخوا د امن او امان وځخه کول لړکې څه مثبت ګامونه پورته نه کړی شول. نو په جواب کې نوم وړي وایي
بدامنی یا لاند عدل کی صورتحال یا ٹیررزم کو الگ میٹ کیا جا رہا ہے.
بدامنی یا د امنیت وځخه کول او د ترهګری مخنیوي باندې بیل بیل کار روان دي او کرپشن یو بیله مسله ده بلکې دا خو یو لوی بیماری ده او دا سې نشي کېدی چې په وجود کې درې ناروغي وي او تاسو صرف د یوې علاج شروع کې او باقی دوانه پرېګ دی. مونږ غنو چې تر هغه سره سره نورې مسلې هم ډېرې مهمې دي او د ټولو حل کول پکار دي. او میاں نواز شریف صاحب دا ډېر خګام پورته کړو چې ټولو وفاقي سیکټرانو ته وې چې لاندې ترې هر څوک کار کوي او په کرپشن کې ککړ وي د حقوقي په ضد ګامونه پورته کړي او پاتې شوه د بدمنۍ او تر هغه خبره نو هغه د پاره هم پالیسيانه جوړو او ډېر ضربا دار سرګند کړو.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې کرپشن خاتمه یقینا چې ډیره ضروری ده. خړومبه په ملک کې د امن او امان وځخه کول پکار دي او حکومت له پکار دي چې خپل ټوله توجه دې اړختره وګرځوي.
تر څو پورې چې د وزیر اعظم د موجوده بیان تعلق ته زما په خیال باندې دا یو ښه قدم دی. بل تر څو پورې چې د ملک کې د امن او امان صورتحال تعلق ته هغه هم اولن ترجیح ده. خو هغه طرف ته هم زما په خیال باندې موجوده حکومت لګیا دی سناسه توجه ورکړي کوشش دا روان دي چې یو قومي پالیسي جوړه شي. خو بیا هم دغه مسله صرف داخلی ریخی لڑی بلکہ دے خارجی ریخی مشتا وہ بل ڈر ہے کہ دغه کوم عمل چروان دے دہشت گردی دی شاعت ډیر زیات عوامل دی. نو دا دومره ساده خبره نه چې غنی یو قدم پورته کول سره به څه فرق راشي.
یاد دی وی چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان او کراچۍ کې د ترهګری په پیخو کې زیاتواله راغله دي او صرف د تیر اتوار پورس په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د 500 نه زیات کسان د ترهګری په پیخو کې وجلې شوی او د سلو څخه زیات جوبل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی بلوچستان ته ورو. په بلوچستان کې د نوي حکومت لراتلو سره د ترهګرۍ پیښې دومره زیاتې شوې دي چې یوازې د کوټې په ښار کې په لسګونه داسې کسان وژلې دي چې لوی شمېر پکې له شیعه مسلک سره د اړه لرونکو دی. د دې زیاتره پیښو پړه د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د نوي صوبایي حکومت لپاره به د داسې پیښو مخنیوی څومره مشکل وي او یا هغوی به یې مخه ونیولی شي او کنه. زموږ همکار بوریوال کاکړ پی دا تفصیل لري.
په بلوچستان کې که څه هم د تیر حکومت په دوره کې حالات سم نه وو، خو د نوي حکومت لاره تک سره په خاصه توګه د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکرې جنگوي په بریدونو کې ډیر زیاتوالی رامنځته شوی دی. د کوټې په ښار کې د یکشنبه په ماښام د لشکرې جنگوي لخوا سوی ترهګر برید له تیرې څه مودې راهیسې د توند سوي د لړۍ تازه پیښه ده چې د شیعه مسلمانانو په ګډون په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وای دوی دې ته حیران دي چې په کوټه کې ګمارل شوی پاکستانی امنیتي عسکر عام ولس تنګوي خو ترهګر نه نیسي.
دلته چې کومې قانون پلي کوونکي ادارې ګمارل شوی دي هغوی له عامو خلکو تلاشي اخلي، هغوی تنګوي هم، خو هغوی تر اوسه ترهګر نه دي نیولي. له دې دومره لویو پیښو وروسته هم دوی یو چا ته لاس نه دی ورچولی.
د جون پر 15 نیټه چې په کوټه کې لومړی د پوهنتون د نجونو په بس کې چاودنه او له هغه وروسته پر بولان میډیکل کمپلیکس برید وسو، نو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پارلمان ته په وینا کې د ملک د امنیتي او جاسوسي ادارو پر فعالیت پوښتنه راپورته کړه. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره هم وایي چې د پاکستان په امنیتي او جاسوسي ادارو کې ځینې عناصر د ترهګرو ملګري دي.
کوټه شهر کې د ننه چیرې چې خلک ګرځېدلی نه شي هلته ته کسان پر موټر سایکل راشي، د خلکو په دکانونو ورننه وزي، هغوی په بې دردۍ وژني او بیا دا خلک چیرې ولاړ شي. یقینا داسې کسان شته چې د دې خلکو مرسته کوي، نو چې هغوی ته مرسته او پناه ورکول کیږي، نو موږ بالکل پر دې باور لرو چې زموږ د حکومت او حکومتي ادارې دا خواهش نه لري چې د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د دې ډلو پر ضد عملیات نه کوي او که دا ډلې د دې ادارو تر واک وتلې دي. د سیاسي چارو کارپو محمد تکی دا نه مني چې ګواکې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې دي د داسې ترهګرو د مخنیوي توان ونه لري. محمد تکی د دلیل په توګه وای د پاکستانی ادارې چې د بلوچ بیلتون غشتونکو پر ضد څه ډول ګامونه پورته کوي هغه سی د لشکری جنگوي پر ضد نه دی پورته کړی.
ریاستی ادارې دومره توان لري چې داسې ودرې بلوچ باندې خو بالکل آزاد ورزي دی. الینه خو دوی چرته نه دی تاریخ کړی چې هغه باندې خو هلیکاپټر هم راوستې دي او توپونه هم راوستې دي، خو ما خو تر اوسه ونه لیده چې لشکری جنگوي نه چرته یو کس نیولی. تر څو چې د ریاست خپل زور خبره ده، بالکل زور لري خو استعمالی نه، کم از کم لشکری جنگوي په حق له خو بالکل نه استعمالی.
د بلوچستان د وزیر اعلی له ویاند جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې حکومتي ادارې رښتیا هم د ترهګرو مخنیوي ته زړه نازړه دي او که یې د مخنیوي توان نه لري. جان محمد بولیدی وویل دوی خپل پوره هڅه کړې ده، خو د هغه په خبره د ځانمرګو بریدونو مخه نیول ډیر ګران کار دی.
د انتها پسندۍ پر ضد حکومت خپل ټوله هڅه کړې ده. مونږ هڅه کړې ده چې ټوله کوټه په سناسه ډول خوندي وساتو، خو تاسو ته معلومه ده چې د ځانمرګو مخه نیول څومره ګران کار دی. نو تر کومه حده چې د صوبایي حکومت تعلق دی، مونږ خپل پوره هڅه کړې ده، خو بیا هم ځینې پیښې وشي.
د سیاسي چارو کارپو محمد تکی وای د هغه ډلې دي چې پاکستان یې په افغانستان، کشمیر او نور ځایونو کې استعمالوي او دوی اوس په خپل په پاکستان کې د خپلو نظریاتو د عملي کولو هڅه کوي.
د پاکستان د ریاست چې کوم عمومي پالیسي ده چې د خپل خارجه پالیسي د جهاد په تر باندې چلی، هغه جهادیان چې کوم د پاکستان پالیسي افغانستان کې یا کشمیر کې بل چرته چلی، ای پاکستان کې دنه هم بیا خپل نظریات نافذ کولو لپاره هر قسم زور استعمالوي.
د محمد تکی په ګډون د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې په بلوچستان کې د پښتنو او بلوچ ملت پالو ګډ حکومت که وسولري نو دی د وخت پر سر د ترګری د دې پیښو مخنیوي وکړي او کچيري د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارو په وړاندې ناتوانه وي نو دی د خپل سیاسي پد ساتلو لپاره ولسته غوڅه او صفا خبره وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورلو بنو ته په بنو کې غیر سرکاري تنظیم د خویندو کور د امن او امان په اړه یو غونډه رابللې وه چې پکې د بنو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو او نجونو ګډون کړی او مختلف سرکاري چارواکي هم رابلل شوي ول چې سیمه کې د روانو حالاتو باندې بحثونه وشول. د مشال همکار دې غونډې له ورغلې او دا رپورټ برابر کړی.
په ضلع بنو کې د غیر سرکاري تنظیم خویندو کور په مرسته روان امن امان په اړه یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د ضلع بنو او نیم قبایلي سیمې افار بنو یو شمیر سیمو ځوانانو او انجونو تر څنګ سرکاري ادارو چارواکو او پولیس مشرانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې ګډونوالو د روان امن امان په اړه بحثونه وکړل او انتظامی چارواکو نه یو شمیر سوالونه پورته کړل. قاضی محمد خان وای د پروګرام لوجه د امن امان ډیرو مسلو نه خبر شول.
دا پروګرام نه ولګه په چار دي چې بني غونډریا باندې اوسې ځکه دغه شه خلک میون شه نالجر سي دي ته پتا ولګي چې په کومه شه شه د میز د پرو فائدہ او کومه شه شه میز د پرو نقصان ده. بیا دي ته سکیورټی ټریټس پتا ولګي چې میشته سکیورټی ټریټس کومه کومه مسله دي. چیکینګ حواله سره تاسو ګوري افسرونو غلي وي چې کومه مشوره وکي هغه باندې عمل کول دي. مې جو ان شاء الله کوپریشن سره کوي مت دي تا لگا په چار دو چې مطلب لگا مصر کوپریشن کوي.
توفیل خان وای ترهګرۍ ختمولو لپاره په خلکو کې شعور پکار دی چې د سیمې په ځوانانو کې به د دغه شان غونډو څخه راځي.
کیر شه لاس کسون مړ شي یو کس پوتې شي یک شي ته انتقام یېر چیپ شي یک انتقام مړولې ده پردای په چا باندې اټک دی په سیول سوسایټي باندې په هغه باندې پولیس ادارې باندې په فوج باندې اټک کوي. دا کلاشن کوف لوخ ته کې علاقې شه عام نه جوړې ریته کې دا کلاشن کوف دوست ته کې ځون پاتن لګي زه څه کوم دای دوړ شي غلطه په لوسه باندې وړګې دي ورته نه دهشتګردي استعمال شته په بیا دهشتګرد
په پروګرام کې ګډون کوونکي هما ارشاد د غونډې په اړه خپل نظر مشال ریډیو ته داسې وړاندې کو.
د پروګرام ډېر زیات مهم دی ځکه چې دفتر اکثر دغه شه د فاټا خالتي د اف ار خالتي د اف ار خالکې ان جی او په باره شه د فیمیل ورکینګ په باره شه ډېر بیټ کانسپټ سي چې دې ته پته ولګي چې ان جی او ته شای دو په ان جی او شه ته شای کې جی او فیمیل حقوق د پوره خبره کې بچون د پوره خبره کې څه بد اچار نه لحاظ د ځوانانو د پوره سپیشلی د اف ار خالکې پوره ډېر مهم دی. او ان جی او اصل شه بيدوري په لاو کوي چې خبر شي تشي نه.
د خویندو کور تنظیم ضلع بنو مشره یاسمین اختر د پروګرام مقصد پاړه مشال ریډیو توای
میجا خپل شه د سکیورټی حالات چې سمره خراب دي بانی او بانی اف ار بانی شه هغه باندې سروشنی و چې هغه سر سجشن روبوسی صفالی روبوسی هر یو کس ان سکیور فیل کوي هغه وجنا د ډیبیټس دغه یوت چې کیم دي دغه چینج روستای شي هغه سره میج ریلیونټ هغه اتھارټی اور غشتي وی چې کیم ایڈمنسٹریټیو اتھارټی وا چې اون دی سپاٹ هغه ایشوز یا ائیڈنٹیفائی شي او هغه باندې سچ سجیشن ورسي سچ هغه باندې سولوشن دا هغه په ائیڈنٹیفیکیشن وشي. میجو دا غشای په دغه حال شي میج دا پروګرامینا ارینج کړی دی مطلب امن د پرسنه سره کوین کی دی په دغه پروجیکټ شي.
په غونډه کې ګډونوالو په دې خبره زور ورکو چې په سیمه کې د امن ټینګښت لپاره عوام او امنیتي ادارې د یو بل سره تعاون وکړي. د سره سره پولیس او امنیتي سرتیری عام ولسته په امنیتي پوستو او ناکو باندې اسانی ورکړي خو د امن امان لپاره خپل مناسب ګامونه هم په پام کې ونیسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شبقدر او چارسده کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوونکو زنانه پولیو ورکرو د کار کولو څخه انکار کړی دی او دوی وایي چې د سیکیورټی ورته ډېرې مسلې دي او بل دا چې دوی دا هم غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دې مستقل کړی شي او د تیرو مهمونو پیسې دوی ته ورکړل شي. نور تفصیل زموږ همکار رالېږلی.
په شبقدر او چار صده کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکې څکوونکي زنانه پولیو ورکرو د کار کولو څخه انکار کړی دی. دوی وایي چې ګینه هغوی ته ویل شوي چې د هغوی نوکری به مستقل شي، خو لا هم نه دی شوي او هغوی ته دا خطره هم شته دی چې ګینې لکه د وړاندې په شان د وسلوالو په نښه شي. په شبقدر کې یوه کار کوونکې زنانه چې ویلې نوم یې خپور نه شي مشال رډیو ته وویل د چار سدی د محکمه صحت د وینا تر مخه چې د لیډی هیلت سپروایزر شمیر شپږ دېرش دی او د پولی ورکر شمیر یو زر دی، نو دغه زنانو ته څه ستونزې پیښې دي؟ دغه زنانه پولی ورکره وای
هغه چې موږ خو د چانه قرض وکړو او چې تنخوا راځي هغه موږ لپاره قرضونو کې لاړ شي، بیا ریاندریان پاتې شي. داسې صرف زموږ داسې نه یو نیم دی چې د هغوی ګزاره کېږي، خو زموږ نه داسې ډېر خلک شته چې هغوی صرف او صرف دغه تنخوا ته کاتي. نو دا ډېر داسې حالات چې نو د هغه د وجې نه خراب دي.
د دغه زنانه پولي ورکرې په وینا چې هغوی ته خو د پولیسو سیکورټي ورکړل شوې ده، خو بیا هم زیاتره وختونه داسې شوي چې وسلوالو هغوی هدف جوړ کړی دي.
کله باندې ډبلیو لګېده، بیا چې کله سیکورټي ورکړل، سیکورټي والے بعد میں فائرنگ سے بھی دی پتہ ہوئی مرشوی دی دس یو سپروائزر دے آغا پتہ مرشوی دا اوی سره چې کوم کو سو آغا پتہ مرشوی دی او دا سړی دا بشوی دی ولا کی گیلی گیا دی بل دا چې مون ته ویلو چې تاسو پرمنٹ فری نوٹیفیکیشن دنه نور ته پوره نشته دی، نو پکار دی چې دا نوٹیفیکیشن مون له بلاس کرا کړی شي کنه.
په ځل لا چار صد کې د پولیو او داسې د نور مرزونو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی مشر ای پی ای کوارډینیټر ډاکټر فرحت خان مشال ریډیو ته وای د ډاکټر فرحت خان په وینا هغوی ته دغه زنانه پولی ورکرو پیسې راغلي او ممکنه ده چې نن یا سبا یې ورکړي. دا خبره د یادونه وړ ده چې د سافټویر کمپنۍ بانی بل ګیټس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د پولیو د مرض د ختمولو په اړه خبرې کړې وې چې نواز شریف ورته یقین دهانی ورکړې وه چې ګینې د پاکستان حکومت به د پولیو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
مشال ریڈیو تا غوږی په کراچۍ کې د تیر یو شواروس کې په د تشدد په بیلابیل پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. زمونږ همکار ظفر کریمی په د دې تفصیل څه داسې بیانې
د تشدد د پیښې چې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د بیګا شپې راهسې شروع شوې دي چې تر اوسه پورې دوام لري. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې د اهل سنت والجماعت کیا مخکې وچو ته کاله دم سپایي صحابه ویل کېدل، دغه دوه کسان د جماعت اسلامي یو تن او د سنی تحریک درې کارکونان چې دی هغه وجل شوي دي، خو دا ټول په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي. د دې نه علاوه د کراچۍ د بلوچ په ګڼمېشته سیمه لیارۍ کې څو ورځې مخکې یو باکسر وجل شوی و چې د هغې د وجنې په ضد باندې د لیارۍ بلوچانو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ څوک چې په سند صوبه کې حکومت هم لري د هغې مشرانو د دغې احتجاجي مظاهرې قیادت کوه او دوی پرون د په کراچۍ کې د رینجر کمزواک چې دی د هغې سرتیرو د مرکزي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کوله او دوی تور لګاوه چې دغه باکسر چې دی دغه بلوچ باکسر د رینجر سرتیرو لخوا ماورای عدالت کم قتل جوړته ویل شي په هغه کې وجل شوی دی. خو رینجر ځواک کم سرتیری چې دی د هغه ویان دا وی چې دغه کم سړی چې دوی وجل دی دوی قصدن نه دی وجل، دا په مقابله کې وجل شوی دی او په ده باندې د قلنګ اخیستنې او د قتل څو مقدمه هم وي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت زړه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پر اس تماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پورس تماس پخین پدری نیمه بجه او ریدل مهیروه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، یو نیمه بجه شوې ده. اسرار عالم مومن ته ورځو چې د خبرونو لنډیز ته وورو.
وسلوالو طالبانو په کابل کې نن په یو ودانۍ یا کمپاوند برید کړی چې پکې څلور ساتونکي او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. دغه ودانۍ یو بهرنۍ کمپنۍ ناټو ته د سامان د سپلای لپاره کاروله. په وژل شوو کې نیپالیان او دوه ولسی وګړي شامل دي. پولیس وایي لومړی د کمپاوند دروازې مخ ته موټر ځنګمګي برید وشو، له هغې وروسته وسلوالو د ودانۍ په ساتونکو ډزې شروع کړې. د پیښې په ځای کې د کابل د پولیسو مشر محمد ایوب خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د بیګاش پیره حیثیت کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه پیښې د ښار په نوې کراچۍ، الفلام، مومین آباد، بلدیه ټاون او د شلتی په سیمه کې مخته راغلي دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوس ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کړي. بل خوا ته د علي آباد د ځنمرګي برید د مړو شمېرو یو دېرش ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن یو ځل بیا پر حکومت زور راوړی چې د ترګرۍ خلاف خپل موقف په ډاګه کړی او د دې د مخنیوي لپاره دی یوازې مرکز ذمہوار نه ګرځوي. افغان چارواکي وایي پاکستان ورڅخه له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې هغوی ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د وزارت او مرستیال وزیر ارشاد احمدی رایټرز خبر ایجنسی ته ویلي د غوښتنه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوودی سره په کتنه کې کړې ده. خو د پاکستان د بونو چارو وزارت وایي چې سرتاج عزیز او افغان سفیر ترمنځ په دې کتنه کې طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع نه راپورته شوی. او د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي چې د په مصر کې د پخلاینې لپاره خپل پلان ته دوام ورکړي.
اوریدونکو اسرار عالم مومن درته د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس وردو چې د پاکستان د ځینې کورنو ورځپاڼو په اداریو کې سره راغلي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکارې رابعه اکرم خان په دغه کې ځینې لوستي او دا رپورټ برابر کړی.
جنگ ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې امید دا کېدو چې ملک کې سیاسي بدلون راتلو سره ترهګرۍ په پیښو کې به سرحد پورې کمې راشي، د مذاکراتو او مفاهمت دروازه به خلاصه شي او امن او سلامتۍ طرف ته به نوی سفر شروع کړی شي. خو لږې داسې چې کام به نور ازمیښتونونه هم تیریږي، ځکه چې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راتلو په ځای نوره هم تیزي راغلې ده. اداره مخکې لیکي چې دوه غټې مسلې دي چې حکومت د خپلو ترجیحاتو کې کیدي، چې په هغې کې د ترهګرۍ خاتمه ټولو مهمه مسله ده. دویمه غټه مسله مل خراب معیشت بحالی ده او د معیشت مسله بجلی سره تړلې ده، د کم لپاره چې حکومت کامی پالیسی جوړه کړې ده. خو د غور خبره ده ده چې که بجلی لاړ شي نو هغه بیا هم راشي، خو چې کم خلک دی دنیا نه لاړ شي نو هغه واپس نه راځي، نو بیا خو دا د ملکی سلامتۍ غټه مسله ده. ادارې زیاتوي چې حکومت د معیشت بحالی لپاره ضروري اقدامات وکړي، خو ترهګرۍ مسله د خپل وړومبۍ ترجیحاتو کې کی دي. او د حیرت خبره ده ده چې په دې قابو موندلو لپاره څه کامی پالیسی نه ده جوړه شوې. ادارې وایي چې حکومت دی بغیر د سلزنډانو، سیاسي ګوندونو، سکیورټي ادارو او ایجنسیانو سره یو ځای پترهګرۍ قابو موندلو لپاره یو واضح کامی پالیسی جوړ کړي. او دا تسلیمول پکار دي چې په کومه لاره تر اوسه پورې مونږ لاړو نو هغه کې ناکامي زیاته او کامیابی کمه ترلاسه شوه. ادارې اخیر کې لیکي چې ترهګرو سره مذاکراتو لاره د خپل کړی شي او یا د جنگ، خو امن دی په هر صورت قائم کړی شي، ځکه چې د ملک او قوم سلامتۍ لپاره دینه سوا بل هیڅ لار نشته. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې کی چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلی دي چې د توانایي نوې پالیسۍ به د توانایي نوې حاجت پوره کول لا ګټور وګرځي. د برېښنا د بحران په سبب اولس او معیشت سخت ځپلې شوی دی. اوس وخت راغلی دی چې موږ هیواد او اولس د دې بحران څخه ویسر لخې پالیسۍ خپلې کړو. ادارې مخکې لیکي چې د تیرو سو کلونو راسي د بجلی بحران د ملک ټول اولس او ټول وګړي نه صرف سختو کړمو سره مخ کړي دي، بلکې د بحران د ملک په مجموعي معیشت او ټول کاروبارونو بد اثرات غورځولي دي. همدا وجه ده چې د ډېرې مودې راسي د بجلی د بحران ختمولو ضرورت شدت سره محسوسېږي. خو ولې د تیرو دورونو واکمنانو دې لړکې اولس ته د دروغو هیلو بهانو او وعدو څخه پرته بل هیڅ ورنه کړی شول. ادارې اخیره کې لیکي چې د بجلی د بحران په شان یوه لویه ستونزه موجوده حکومت ته په میراث کې پاتې شوې ده، کومه چې موجوده حکمرانانو د خپلو ځانونو دپاره دا مسله د یو لوی چیلنج په توګه قبوله کړې ده او د دې د حل کولو باورونه ورکوي. خو دلته ښه خبره دا ده چې موجوده حکمرانانو اولس ته د شنو باغونو په ځای حقیقت په ډاګه کوي. که د بجلی د بحران پوخ حل یقیني شي نو دا به یوه تاریخي کارنامه وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې په حالاتو باندې د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د برتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره ممکنه ده چې د برتانیا سفوز د 2000 کال پورې په افغانستان کې پاتې وي، او دې ته په کتو سره د برتانیا لخوا له پاکستان سره اړیکې لا نوري ټینګول لوی ارزښت ولري. بلبلو د امریکا ټایمز مجله لیکي چې که څه هم افغانستان له یو شمېر مسلو سره مخامخ دی، خو د دې هیواد د کرکټ لوبډلې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د جنگي مشن د ختمېدلو نه پس هم د برتانوي پوز د سناسه برخه پاتې کېدلو امکان شته. پاکستان سره د برتانیا تعلقاتو ته لا نور وده ورکول ډېر اهمیت لري. زنینا سرګنده پوځي چارواکي نظر لري چې افغانستان کې به د برتانیا سپوز تر 2000 کال پورې موجود وي، او دوی به افغان ځواکونو ته د هیواد د دفاع لپاره د لاجستیکي استخباراتي او هوایي ځواکونو په برخه کې مرستې ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ته د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون د سفر په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ خلاف او افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوي، ځکه چې یو پر امن او مستحکم افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن قائم شي نو پاکستان کې به هم بدامنی ختم شي. داراز افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو غوره لاره ده، او دې لړ کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي که څه هم افغانستان د یو شمېر مسلو سره مخ دی، خو د دې هیواد د کرکټ لوبډلې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي، او د کرکټ نړیوالې شورا یعنی آی سی سی د تېرې جمعې په ورځ د 30 غړي ټیم په حیث منلی دی. مجله د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر ډاکټر نور محمد په حواله لیکي د دوی د کرکټ ټیم لپاره په دومره لږ وخت کې د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کول لوی اعزاز دی، او دوی تمه کوي چې افغان لوبغاړي به لا نور وړاندې لاړ شي. نړیوال جنگي ځواکونه د 2014 کال تر اخري افغانستان نه د وتلو پلان لري، او ځینې خلک د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو ټایمز مجلې ته د افغانستان کرکټ بورډ ویاند فرید احمد هوتک ویلي دوی د مستقبل په اړه ډېر ښه امیدونه لري، او که څه هم دوی او د دوی لوبغاړي په آی سی سی کې شاملېدل خپل اعزاز ګڼي، خو دوی په مستقبل کې د لا نورو اوچتو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري ساتي.
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورڅخه غوښتي چې د سولې د پروسې په لړ کې د طالبانو ته د افغانستان یو شمېر ولایتونه وسپاري. د رویټر خبري ایجنس د دې راپور غټ ټکی درته زمونږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی وایي طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره جمعه په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داوودی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي په دې کتنه کې سرتاج عزیز طالبانو ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو سربیره په افغانستان کې د فدرالي نظام موضوع هم پیشنهاد کړی ده. ارشاد احمدی وای افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له دې لارې هڅه کوي هغه څه لاسته راوړي چې د طالبانو په واسطه د جګړې په ډګر کې ترلاسه نه کړل. د نوموړي په وینا افغان حکومت اوس دا درک کړی چې د پاکستان نوی ملکی حکومت هم د افغانستان پر وړاندې د خپل پوځ او استخباراتو د دوه مخیزي پالیسۍ پلوي کوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان استخباراتي سازمان یا آی ایس آی په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په برخه کې لوی او مهم رول لوبولی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګواکې د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار په اسلام آباد کې افغان سفیر ته داسې کوم پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عزیز چودري رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سرتاج عزیز او افغان سفیر ښاغلي داوودی ترمنځ کتنې او تشریفاتي غونډه وه چې پکې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د اهدافو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر کرزي د شنبه په ورځ په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل د افغانستان خلک به طالبانو ته د یو او یا دوه ولایتونو سپارل پر خپل هیواد يرغل وګڼي.
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمې خلک شکایت کوي چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي د هغې مطابق ځایي خلکو سره چلند نه کیږي. نور تفصیل په زموږ همکار لري.
د خیبر قبایلی سیمی اوسیدونکو شکایت کوي چې د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د دوی مقدمه نه حل کیږي او چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوی دي هغه هم دلته نه عملی کیږي او د دوی مقدمه تر کلونو کلونو پورې ځنډول کیږي او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو مطابق یو ملزم په څلرشت ساعته کې نه حاضروي. په دې حکلا د خیبر سیمی یو مشر ملک عبدالله خان پردی مشال ریڈیو توائی
چې دا مسالې د بادې چې جوړیږي د تفصیل نه جوړیږي درته مسالې نه حل کیږي ورته لو سوچوي بیا په دوه ښنه خلی نو بدې ته جوړیږي ورته راشي سار نه نو سي توي گئی پر کولونه کولونه تاریخ ته چانه راوړي کله ول مون نه راشي کې کله تحصیلدار نه کله ای پی ان نو بس والا چې داسې خلک هم کېسته چې توري ګيري یو درخواستونه ورکړي وسپینې شوی معاملہ چا حل شوی نو نمون له څه په نظر غلی چې چا معاملہ حل دو
او د خیبر زخخیل سیمی او تن رسم پر دی وای چې د گاډی مقدمه د تیر او اتو میاشتو رئیس په لنډی کوتل تحصیل کې روانه ده خو تر اوسه حل نشوا
او دا وطن هم یشته ما گاډی وی لاړو درخواست کړی دا سره نه ګورب چې طریقو باسي او نفس سایو باسي نه محل کې چې په وطن یشته کې ما مسله حل وکړ طریق نه باسي کې پیسې شتانه سره او پرچاپ سے نو باسي ورو بس موږ دا غوړو چې په حق پیسې لا کېږي او بس چټ پټ زر شي تقریبا چې وطن هم یشته ما بشیل وګې پیمان چې و نه حل کوي نه.
ملک عبدالله خان پردی زیاتوی چې دوی ته په دې تحصیلونو کې په اف سی آر کې شوی اصلاحات په نظر نه راځي او د جرګو لخوا په شو فیصلو باندې انتظامیه کورټ آرډر په وخت نه وباسي.
د کوم اصلاحات چې شوی په دغو هیڅ قسم عمل مونږ نه لیدلی له اوسه پورې چې شوی ځکه چې ما زړه طریقه او په ما زړه شي نه هغه زرې دل شته حاضر شي بس روشي تاریخ ونه شي پکې بیا ته ګډوډ شي جرګې کو لگا مونږ له حکومت کومه جرګه راکې نو مونږ په ولي کو چې دا حق او دانه حق او نور بیا حکومت خپل کوټ آرډر پی کی کنه هغه کوټ آرډر کې بیا کولونه کولونه اړوي په آپ نه خوي جرګې نه نو پاتې.
د خیبر سیمې د خلکو د مقدمو د ځنډولو او په اف سی آر کې شو اصلاحاتو د نه عمل کېدو په حق له مشکله د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان رای واخسته نو دوی وویل
د ځنې دیوانی کې سنی کنا پاغې کې سرکاري کجرګي که هر څوک یې په مصلحت نه کار اخلي د دې مصلحت د وجې نه ځنې شنو لیکي خدا په خنیت باندې کې دا په بد نیت باندې شي نه کی دا ځنې شنو داسې یو غفرس کا یو ملزم دی هغه مونږونی وو هغه ورته پیشم نو په یو هغه جرم نویت پورې خبره یو جرم داسې کنه چې هغه کې به هغه خامخا مو پیشم کو آی کې به هغه ضمانت راشي هغه سره ضمانت پر سوکوینه نو مجبورا چې سړی دوی نه پیښو بغیر ضمانت نه پیښو پرې خوستلی پیشی خو هغه به دې زغه خلاص نه کړل شي چې هغه سره ضمانت سوکوینه.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وایي چې باید د پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې د ځایي خلکو د مقدمو د زر حل کولو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي او په اف سی آر کې چې کوم اصلاحات شوي دي باید چې په هغې باندې عمل وکړی شي.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
په ځوانانو غ خبرونه کې د خپل کوربا اسرار علم مومن سلامونه مني. د پاکستان په انتخاباتو کې د زیاتره ځوانانو ګډون پر ځوانانو د بدمنۍ اثرات او د مومند جنسي د ځوانانو له حکومت غوښتنې د نن ورځې د ځوانانو خبرونه جوړوي. د روان کال د مئی په 11 منټه پاکستان کې انتخابات تر سره شو. د دې هیواد په تاریخ کې د لومړی ځل وو چې ځوانانو په دومره لویش مرکه ګډون وکړو. په پاکستان کې د شناخت کارډونو ادارې نادرا لمخې د دغه انتخاباتو لپاره خوښه 11.5 میلیون ځوانان وټران رجستر شوي وو چې عمرونه یې تر 25 کلونو پورې وو. تحریک انصاف چې تر ټولو زیات چې په ځوانانو تکیه کوله او په خیبر پختونخوا کې یې حکومت هم جوړ کړي او ویل به چې د ځوانانو ټولې غوښتنې به پوره کوي. همدارنګه یو څو ځوانانو د انتخاباتو په ورځ لمشالې د سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې هغوی خپل لوټونه طریق انصاف ته ځکه ورکړي وو چې یاد ګون به بدلون راولي.
محمد اعظم خان زه خدا ویل غواړم چې چینج پکار دی چې خلک را مخ کې شي او عمران خان ته ووټ بول کې تحریک انصاف کامیاب کړي. دا هغه چې کمی پالیسۍ دي او کم نغه دي نو هغه لکه د نورو نه ښه دي او هغه چې دی مخ کې ازماو شوی نه دی دا نور ټول ازماو شوی دي. کرپشن دی او ملک برباد. مونږ دا وایو چې نوی کس راشي مونږ ته څه چینج راولي.
له خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی وایي په خیبر پختونخوا کې نوی حکومت به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لوی کار وکړي.
زمانو متی کله د راجوش او خروش د دې خاطر ډیر زیات و چې عمران خان په ال پاکستان کې نوی بدلون خبره کړې و چې زبر نوی بدلون راوړم او په درې میاشتو کې خپل بجلی ټیک کما او نوجوانان د دې خاطر ډیر په جوش او خروش کې و.
زمانو ګلابشیر دی او زه د جمرود اوسیدونکی یم او دلته ایس ایس سی کوم د پیښور نه. څومره چې زمونږ وس کېدو خپل ووټ چې کوم دی استعمال وکړو او مونږ غواړو چې چینج راشي. زمونږ کوم مشران و هغه به چې کوم خلکو ته به ویل چې یو لوټ ورکه یا بل لوټ ورکه هغه افغانستان شو زمونږ تعلقات د نور ملکونو سره هغه باندې چې کوم دی زیات فوکس وساتي او په کار د چې داسې پالیسی جوړی کې چې د عوامو په مفاد کې.
که څه هم دا خبرې ځوانانو د 11 مئی د انتخاباتو په ورځ کړې وي خو ولې وس ځوانان وایي چې حکومت له دوی سره د امن پر ځای کولو ترڅنګ نورې کومې ژمنې کړې وي هغه لا هم نه دی پوره کړل شوی او نه هم د هغې پر لور کوم ګام اخیستل شوی. یو ځوانه نیلم ابرار چې له سوات سره تعلق لري او د خیر ښېګړې په یوه اداره کې هم کار کوي نوموړي له مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې وویل که یو خوا د بدامنۍ پیښو د دوی په ذهنونو بد اغیز کړی نو بل خوا د دوی ښځینه ملګرو کارکوونکو ته د وسلوالو لخوا د خطونو د لارې دړکې هم ورکړل شوی دی.
پدې کې هلا پی ټی آی کم کې پی ټی آی حکومت چې ده وی لا هی سم نه دی خو ولي پدې ورځو کې وی لا هی سم نه دی کړی نه لوټ حرکت زما پاره دی خو دې ټایم پورې وی هی سم نه دی کړی. موږ په خپل منتظر چې کله به دې موږ ته وچتا سورا شي زنانو ته مسائل بار بار زه هغه ته کال کوم چې تاسو کله میټینګ کوي ما ته وایي زه درځم موږ خزو سم مسائل دی به زه بیانو مطلب موږ خزو ته سم مسائل دی نن پورې نه میټینګ شوه دی ان موږ ته چا ویل چې مسائل څه دي دلته کې نن سبا چې کم حالات روان دي دماکی کیږي اور کم خزوتا دیتہ چې کم دم کین ملاویږي ازم خپل کم زب خپل یو سوشل ورکر یم خپل سبا کورونه کې ناس یو یره د یو یره په انسان په لړه کې جوړ شي نو جنکو ته زیات تر مسائل دي سړو ته دي چې هغه د کور او زموږ ته ټینشن کې ژوندۍ برازي کمره برازي او جنکو دار چې پور طرف نه کم اسی هم زموږ کلچر جنکو ته بهر تلو اجازه نه ورکي او کمی چې ډیر هغه زور زبردستی او خپل ځان مخې ته راولي راوځي نو هغه وی تم دومره مسائل جوړ شي چې بیا ولا کور ولا به فوکس کړي چې نه تم موزه او دماکی کیږي نن سبا چې زما خپل کم دغه شوی زموږ کسان تم لیټرز ملاو شوی دي زموږ مسلم لیگ یو صدر شایزت بی بی هغه وی تم لیټرز ملاو شوی دي نو هغه وی ټول کور کې دن نه بند شو مطلب وس هغه وی کار لنه راوځي.
نیلم وای دوی او د دوی نورې جنکې ملګری د سختری زو لخوا د دړکو لکبل د کورونو څخه نشوته چې لوجه د دوی لخوا د ماشومانو او میرمنو د حقونو لپاره روانه هلې ځلې ودرېدلې دي.
نقصان خو به ډېر زیات دي ځکه چې مونږ خلکو ته د امن پیغام ورکو چې هغه د مونږ کم را روان وخت چې کوم زموږ نیو جنریشن دی هغه کې د امن کم زموږ आवाज چې دی هغه ته ورسي هغه مخې ته راشي زموږ ملک چې دی لګا په ترقی روان شي امن پکې راشي خو زموږ आवाज کم د امن आवाज چې دی هغه زموږ کم حالات چې هغه زموږ باندې چې د خپل د امن आवाज هم ونه کیو بس حالات په دقیق زمان نه پاتې شي نو زمون کم سوشل ورکرز چې دي کم د امن د پارلمنت ترلو هی کم تعلیم د پارا کم د چایلډ میرج خلاف د دې پارلمنت دوی نو هغه خو سفر کوي چې موږ ته به څومره نقصان شي زمونږ نیو جنریشن به څومره نقصان دي شي.
همدارس کامران خان چې د پېښور یونیورسيټي د کون کې دي نو موړ وایي په پښتونخوا کې روان د بدامنۍ حالاتو د دوی د ژوند هر برخه اغیزمن کړی دا
نو احساس کو لگا ہر سڑی پر ذہن کے دار ہے کہ سہار تو پورم زین مخم دا سوچ رہے کہ واپس پلٹ شما
بله پاتې شو دا چې هر سړی په خپل تکل کې اوسېږي، روزګار په چکر کې یا د بل څه په چکر کې، تعلیم چکر خو نشته شي، لکه تعلیم خو چیرې که نه هغه هغه شي، لکه کم نمونه فیسیلیټیز چې وو هغه اوس نشته. د فیسیلیټیز دغه چې لکه ګرانه ګرانی ده، لکه سرکار تعلیم چې دی خو لکه په نشي حساب دی که نه جي، لکه او پبلک سکول نه شي خو د هر چا اوس نه کېږي که نه جي، هغه تقریبا تر 20% خلک پیدا شوي، د 80% چې دي خو سرکار ته پراته دي که نه جي. بله خبره دا ده چا سره ډیګري یا چا سره تعلیم وي ریپایرډ هغوی لکه چې دي نوکری په تلاش کې دي، لکه نوکری خو لکه چاته لکه مشکل دی چې دا خو بالکل بې روزګاره دي بالکل. ما خو اپ کړی دی چې
کمران خان وایي که څه هم حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي، خو لا هم تر دې دمه هیڅ داسې بدلون مخې ته نه دی راغلی.
د نوي حکومت خو کومې دعوې چې دي که نه هغه خو چې کومې دعوې هغوی کړي دي او کوم خبرې شوې وي، نو د هغې کې خو لکه وسه پورې 1% لکه مونږ ونې لیدل شي یا عوام ډېر ریلیف ورکړو مونږ ونې لیدل شي، نو ما صحیح طرف ته روان ده. انشاءالله که دوی کوشش وکړو لکه حالات به بدل شي، کوشش وکړو روان دور کې لکه انشاءالله، لکه زه دا یقین لرم دوی چې کومې دعوې کړي دي که هغه دوی پوره کړي، نو زه لکه دا یقین لرم هغې سره به کم از کم لکه ډېره غټه تبدیلي را شي او لکه حالات ته انشاءالله لکه ښه پوره پوره لکه دا یقین لرم. خو که دوی څه وکړل هلو قلم ساتو خو لکه هېڅ هم نشته.
عدنان بچا چې د سوات منګوري اوسېدونکی دی او د ځوانانو د یو تنظیم غړی هم دی، نوموړي مشال ډو ته ویل چې د بدمنۍ حالاتو یو شمېر ځوانان پر دې مجبور کړل چې د سغدریزو علاقه جوړ شي.
جی بالکل، تم د چاودنی چکی کی بنی یا تم جانورگی بریدی میں چکی کی جم پہ حیوات کے درے دیر خراب اثرات چی دی آغا پا معاشرہ باندن میں ہوتی گی او دی سر سر تم زمین میں کل چی دی زمین زوانان چی دی دا آغو پا تعلیمی سر درمیان و یا دا آغو کم خدمن چی دی پاگی باندن دیر اثرات روزی ہم گو گوری جی کی کمی بنی چاودنی کی گی یا کمی جانورگی بریدنی کی گی اغم زیتر حاغ زوانانی چاغه د معاشره د مسائلو تنګي کومو وګورو زم په معاشره کې دا بدمنی دا تر حدې دا نو دوی وجه د یمن وجه دا د زم په معاشره کې بې روزګاری دا ملزمتونه نشته، غربت دی، دا خلک راځي دوی طرف ته دوی مخته.
عدنان وای چې تشدد په خوله خبره د دوی تعلیمي عمل هم متاثر شوی او بیروزګاری هم زیاته شوې ده.
کله چې یو بنګي 14 مشین د هغه سره یو طرف ته زم په کاروبار باندې اثرات پرې وځي، نو بل اړخ ته د هغې اثرات زموږ په تعلیمي سرګرمیانو باندې هم پرېږدي. که مونږ په کوټه کې وګورو، په کوټه کې چې کومې ځانمرګي بریدونه شوي بیا کوم چاودنې شوي، په هغې کې خلک مړه وو، په کوټه کې بیا هرتالونه او د هغې بیا هغه تعلیمي ادارې بندې وې. د هغې سره چې د ماشومانو کوم تعلیمي سرګرمیانې هغه بندې شوي وې، د کالجونو یونیورسټیانې هغه بندې وې، او د ځوانانو په تعلیم باندې ډېر اثرات پرېوتو. او د دې بل وخت چې کوم زموږ ځوانان دي یا هغه کوم کارونا کول غواړي، نو په هغه کې لږه یره دغه شي یره محسوس شي، بل اړخ ته دغه شان دي ځانمرګي دي چې یو چاودنه وشي، نو په ځوانانو کې هغه یره هم پیدا شي، هغه بیا هغه کارونه هم نشي کولای او مخکې نشي تللی.
په سوات کې د ماشومان او میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکې ځوانه نیلم اهم د خپل راتلونکي په اړه څه داسې وایي.
راتلونکي وخت کې موږ ته خو نه ښکاري چې زموږ مستقبل صحیح شي یا زموږ جنریشن کب مستقبل دی هغه صحیح پاتې شي. کب نن سبا حالات چې دي، نو د وړو تعلیمونه هم خراب شو، د وړو مستقبل خراب دی، واړه به یو ټینشن کې چې اسکول ته لاړ شم که اسکول ته لاړ نه شم. داسې زموږ کم خوریانی چې دي، کم ټیچرز دي، هغوی هم دا سوچ کوي چې څنګه حالات پی بهر. نو مستقبل خو زموږ د پاکستان بالکل نه دی صحیح.
کله چې مشال ډو د تحریک انصاف غړي د خبر پښتونخوا د حکومت ویان څخه وپوښتل چې ځوانان وایي د دوی هر څه په سیمه کې د امن پورې تړل شوي، نو آیا اوس به امن کله پرځای شي؟ نو شوکت یوسفزی ویل
مونږ خپل حیران چې څوک یا خدای چې مونږ خپل د ملک خو بلې دی نشو، خو خارجه پالیسي صرف وفاقي حکومت بدلول شي، نو مونږ په پرېشر اچو په کار چې دا سیریس دی واخلي، ځکه دی نوم خلکو ته دی نوم ورکړل چې به تبدیلی راشي او امن قائم کو پر ملک. نو دا خو نو سیریس په خپل هم بار بار ویلي چې دا جګړه زمونږ نه ده، او دا نو په کار دی چې په دې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي. اوس خو اوس نه خو مونږ ډېر په کلکه سره دینه مطالبه کوو چې بھائی تاسو را مخې ته شئ او د دې حل راوباسئ، مونږ در سره ولاړ یو کلک. قومي لیډرشپ ته اوس په کار دی چې راشي مخې ته، او چې په کې آرمی چیف په کې کېني، زمونږ انټلیجنس ادارې کېني، زمونږ نور چې کوم سټیک هولډرز دي، چې مونږ کېنو چې سره خپل سره کېنو او خپل سره پالیسي جوړه کړو او کلیئر کټ اوس په کار دی چې دا کوم جګړه روانه ده، ډیسون کول په کار دی.
تصور دل چې په خبر پښتونخوا کې لا انتخاباته وړاندې ځوانانو له تحریک انصاف ګوند چې اوس په خبر پښتونخوا کې حکومت هم لري څه تمې لرلې، ولې اوس دغه ځوانان وای چې حکومت د صوبې د امنیت په ګډون د نورو مسلو د حل کولو پر لور یو ګام هم نه پورته کړی. خو تحریک انصاف ګنوای چې د امنیت مسله به وفاقي حکومت حل کوي، خو بیا مرکزی حکومت پر دې دریځ دی چې د صوبو امنیت ټینګ ساتل د صوبایي حکومتونو کار دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره
د مومند ایجنسی ځوانان وای هغه خپل تعلیمي امتحانونه ورکړي او د غنمو لوونه یې هم ختم کړي دي. نو حکومت لا پکار ده چې په سرکاري توګه د لوبو میلی جوړ کړي. تفصیل د مشال دیو خبريال درکوي.
د کوزه محمود ایجنسی هغه ځوانان چې د اسکولونو امتحانونه شوي او د غنمو لوونه ختم کړي وای باید د لوبو محکمه دی لکه د بر محمود ایجنسی په شان په کوزه محمود ایجنسی کې هم د لوبو میله جوړ کړي چې هغه بیکاره نشي. دوی وای لوب هم لکه د تعلیم او د روزګار په شان یو مصرف تیار ده.
ما احمد خان نوم ده. جی منګه خو کرکټ کو کلی کې کرکټ او فوتبال ډیر کیږي. اوس منګه امتحانونه ورکړي نه هم امتحان می ورکړي لوونه هم ختم کړو نو اوس منګه بالکل فارغ یو. نو منګ تر ګراوند ضرورت ته ګراوند چینل ته ګراوند نینو منګه به ګیم کو چې ګراوند نینو سب وګو.
هم د کوزه محمود ایجنسی میچنه کلی وسیدونکو راحیل شاه خان وای هغه د والیبال لوبغاړی دی او کله په ځای حجرو کې لوبي کوي او کله بیا د کروندې په پټو کې لوبي کوي خو چې فصلونه پکې ریبلې شوی وي.
جزه د والیبال پلیر موږ دلته خلک شي کوم دي د ډېر د کرکټ سره شوق ساتي خو د والیبال پلیران هم پکېشته دي. اوس موږ دلته د والیبال لپاره سهولیات موږ ته نشته دي. نو زه دا مطالبه کوم حکومت نه چې موږ ته دلته د کیل لپاره د والیبال لپاره یو میله جوړ کړي چې دا د کیل سرګرمۍ پکې موږ زور شور سره روکو زکه جداد سیاتمنی معاشری د پاره یو خامل دی.
د شالم سرکو ز محمد ایجنسی وسیدونکو انیس خان مشال ریډیو ته وای هغه د بیډمنټن لوبه کوي خو له بد مرغه حکومت هم د هغوی په سیمه کې د دې لوبې د پرمختګ لپاره خپل حل زلې نه دی کړی.
ته ایگزامونه ورکړی دی او فارغ یو لو لور کارونه هم ختم کړو بد الیکشن ختم شي ان شاء الله د دینه پس په به خپل سرګرمنی د لوبو شروع کو. خو زما د اعلی چارواکو نه او د سیمه مختلف ارګنایزیشن د چکم لکه اف اس اس پی شو یا نور چې کوم داسې پروجیکټونه دي څنګه چې هغه په اپر مومن په غلنې سپورت سټیډیم کې د میلو او د سپورت انعقاد کوي. نو دا تزما درخواست دی چې به په لور مومن کې چې دلته موږ له د سپورت فیسټیوال انعقاد وکړي شي
نه چیر د بای کورونو وسیدونکو دی او وی ویل حکومت له پکار ده چې هغه ته د لوبو مقې په لاس ورکړي ځکه هغه په خپل نشي کولای چې خې لوبي وکړي تر څو چې ورسره د حکومت مرسته نه وي.
کرکټ ډیر په شوق کومه او د الیکشن یو دور دی پاتې شوی او د دینه بعد زمنګ د حکومت نه د اپیل دی چې خدا را د کرکټ او د فوتبال او د دی ګراوندونو خېلو ساتي د سي خراب خراب ګراوندونو خوشته دي چې په دې باندې کم سه کم حکومت د سي ټورنمنټي سپورت کی او غي د پاره س انعامات کی دي لکانو د وینینګ د پاره.
بیا محمد فاټا سیکرټریټ لاړه په محمد ایجنسی کې ټاکلې شوی سپورتس منیجر سید اختر سره خبرې وکړې نو هغه د غزوانانو ته وویل
او بایل لکه دا وین چې دوی یو درخواست فارورډ کړي زه خپل پی ای په توګه نه او خپل پی ای سي ته ویل چې اپر کې مطلب کیږي لګډیر کیږي تا نو لور کې هم پکار دي چې دلته مطلب پوشي کومه طرف کې خیر او کاتیو کی
دا غزوانانو ویل هغه خپل سبقونه هم وای او د کور کروندې کارونه هم کوي خو غواړي چې په وزګار وختونو کې د لوبو په شان میلې هم وکړي او پکار ده دغه میلې د حکومت لخوا وي.
هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 یولس څلیرش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسرائیل مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.